ومه ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو لوي متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي و مې ورسته راوولم. نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریخي دي، په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لغې کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسیز الوتکې په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګۍ د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. یو لسم اکتوبر د تلویخ زره پښتنو استاذ قومي عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواخ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی، د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمون د شهیدانو انتقام دا دی، تر اپور ته شو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو. نور راځي موږ په لمته نور تقریرونه دغه شیان نه وخت نه دی، نور د یو عمل وخت دی. او هغه عمل یقینا په یو وړه کچنا چې څومره هم په لویه کچه وي دومره د کامیابی چانس زیات دي او دومره یې بیا زر کم کولی شي، په اسانه هم کولی
شي. اوس د مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استفا ورکوم چې زما بچی د وجلی شي او دغې د څوک تپوس نه شي کولی. زه دې دپاره اوچت شوم.
زما د ټولو هغو سیاسیونو څخه چې د ډیورنډ کرښې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځای خلک وای تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دی راوړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند د لاس ورکړ. دا موږ سې شنبه سهار 5 بجې د خبر بس ټیم دلته سپورت رساله تر ورسېږي. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اوریدل موږ نتیجې ته ورسېږو. په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې دوی په کور باندې یا ورزیدلي یا ور باندې باران ورنوتې او ور باندې ورغلې وي، خوراکي مواد د منځه تللي وو. نو د پرون نه سم د تیاری د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاره دي دلته.
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دي او خپل کورونه د لاسه ورکړي، البته د کرایه نه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي. او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستی وکړو، تعلیمي سرپرستی، مالي سرپرستی، ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي، د هغې زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله. د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شي وتی، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن رښتیا خبرې خپله نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والي پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی. دلته
چا پوښتنه کړې ستا ودرېږه دلته څوک ورلاندې شوي څوک نه ورلاندې شوي، دغه پورې کورو کې پور خلک ورلاندې شوي.
او په انګلیسي د وازنی مسلط طالب مذاکرات چې اوږدمهاله غیابت عباس ترنګزی د طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوی دی. ځنې مرورتیا د غیابت سبب او ځنې څنګه کېدل د تند نیوکی او ویناوي بولي.
عباس ترنګزی وایي سکرای دا هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای دي چې خلکو ته او نړیوالو ته د منورو ورسی دي هغه پالیسان یې غوړه کړی دي چې د خپل نظام ژوند او بقایا د خطر سره مخامخ کړی دی او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولی.
سره نه غړي چې په دوه خطر کې د امریکایانو سره خبرې وکړي، هغه خپل علایق د عیسای نه لري کړل او د امریکا سره د دې چې شاهی کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دي او د نور ډلې هم شامل دي او د لږ چې پاکستان کله امریکایان څخه او نظام بدل شو دی د فتن هغه ډلې چې په دوه کې د امریکایان سره د شي وه هغه په شاو ته موله او خپل ډلې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یې رامن او د مقابله ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیرونه یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او غلې له سختو تلفاتو سره لاس وګریوان کړی چې د ناتایید شوی او شمیرو لمخې په دغه ناورین کې لکتر لګي او سلو دیرش تنه مړه شوی دي. څلور سوه تنه ژوبل او سلګونه پورونه ویجاړ شوی دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر یو نیم سل تنه خي، خو د ننګرهار د عامې روغتیایي او سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي تلفات تر هغې په مراتبو لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړي دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستې چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس وګریوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو څو ساعته وروسته یې ورته وویل چې د عدلی وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړئ. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو دپاره د مرستو خیمه ودروي. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. د غرازي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وایي تر اوسه یې د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورنۍ او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغلی، حکومت نه مو ترختیا خبرې، زه خپل هم نظامي سړی یم، د حکومت نه اوس پیلن خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والي پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر گروپ هم
نه دراغله دغه
نه چا پختنه کړي ستو درغه عدالت سو ورلاندې شي سو نه دی ورلاندې شي دغه پوری کورو کې ټول خلک ورلاندې شو هغه ورلاندې شو چا به شي
څو کسان تاسو کلی کې ورلاندې شي د دقیق راته ویل شي
تقریبا لس ټول سره خو ډیر ورلاندې
شي دا چې وفات شي د شهیدان شي او زخمیان
خو ډیر دي.
زمون ماشومان تقریبا د درې مسلورو مورز د وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په وبو کې لمده مونږ خپل بچو ته ورکاو مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کو چې څنګه تاسو د دستون نه د غوړی ورېږي تیریږي، څنګه تاسو د دستون نه د غوخي تیریږي، څنګه تاسو د دستون نه د نوشابې د شین خطه زی چې دغه ماشومان چې وچه ډوډۍ خوري.
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمیر راغلي دی د کار کې تر دې دمه دل د چمنګ په سیمه کې موجود دي د سنړیوالي خیریا موسسی ندی لار رسیدلی نو هر څوک زما غغوري په تاسو ټول باندې مو غغې چرآشه داخله ډیر زیات غیظ من شوی دی ډیر زیات درد من شوی دی په دې وخت کې دوی زمنګ استاد لاس نیوی ته اړتیا لري که هر طرف ته وګورو د ماشومانو جړاګانې دي مشران یو قسم تور خطا دي مړي شوی دي زخمین دي په دې داخله زمنګ استاد لاس نیوی ته اړتیا لري ان شاء الله تعالی قمر بنسټ با د دوی سره دوه ګډ محل لپاره
اقتصادی بحثونو،
بشری حقونو،
د ښځو او ځوانانو پر مسائلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته موزه سفی الله ستانگزه خراغ لاست وایم.
اول استخباراتي پیچلتیاو ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبری غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړی چې د اکتوبر په 11 بعد د پښتنو د څلويغ زر اساس او قومي محکمه را بولی چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون غورن غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لار اوس دا چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او لمنځه یوړل شي. خدای نه دی ویلی چې کوم نظام او څنګه باید در نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي. خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور د لودونکې مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغه نه پاس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوخ کی دا به سایت ته کینی ملتا بیا نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قرآن د خپل مور په پای او عزت قسم وشي او تر هغه پاس خو ظاهره خبره ده چې دا پریکړه نه پورته به څنګه دي.
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غونډې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې دغه هغه خلکو نه شونی وي کوم خلکو چې دی وجلو. نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم نو زه د خپل بچی د پاره یم، د پښتون د بچی د پاره یم چې هغه ته څه د خیر خیګړې کار راوړم. ونن ماته دا پته ولګیدا چې ما خیال ناراضي چې زموږ دا غمو کې شهر د پښتون د خیر خګړې ته نور سوچوکا. ننن زه دا یو اعلان کوم زماده مسلم لیگ ورونم د ناستي چې زه د مرکزی کونسل نام استعفا ورکوم، زه د صوبایي کونسل نام استعفا ورکوم او زه د کوارډینیټر د زم ازلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی ترڅو لره وبرکه تروریستي حمله وکړي، نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرینګدي. د ارمان لونی، د کاکړ عارف وزیر او ګلمن شهید څخه د مخه هم ډیر هیواد پال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسو که غږ سره یو نه کړو دا لړۍ به لا نور غځېږي.
بلخوا تیرونی په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحه اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریون هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سل تنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمیر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل. خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډیری ځوانان له تادیب او پوهولو وروسته خوشی شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلي او ګواښونه یې کول. بلخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمی لخوا په آنلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا دیر زره ډالر او استرالیا کې شپاړس زره ډالر، خو د جرمني په کولن کې یولس زره یورو راټولې شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیرونه د ګیلمن وزیر لمړي نیورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایل لورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه. خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو سرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشر رور عرفات وزیر وای په عربي هوادونو کې مزدوري پرې خیده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنزور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه پوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بل خو منظور پختین وای چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوی و په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورې دل وړ و. منظور پختین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه در سره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزی پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نظمه همکاري خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغږولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي چې اسلام آباد ته دې راولم چکر در کوم او درملنه دې کوم خو له وادې مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه تاسو نور څومره بچی دي؟
موږ دوه زامن دي، ګیلمن سره درې، موږ شپږ لیڼا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوه بچی دي، درې لیڼا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
انا د ویرځه مختام سره خبرې وکړې چې مېر کړې چیر شي مو ته چې زپاپ لارګانې شي یا چې تغیره خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغیره چې مې واته کده ته ملاویږي وي تن چیر ته ملاویږي چې زه ډېر ښه مېر کړې ته د دوله خوښه خوښه شي راوي چې بیا دې زه خپل اروم چې اسلام آباد او د پچاکر بیا ورم خو زه ستی دای دی نه
خبر در کو خبر شوی مطلب تا چکل دی باندې حمله شو دی ہسپتال کیوں نتا اس تحس خبرتیا نوا تا اس تحس پتہ نوا
نازل لوڑا نوا پیسا ایزا جی پیسا اسلام آباد تا امی دنو ایرا سوال آئیو
او پا چکر مکر بیتا ثبوت لے چرتا اسلام آباد تا یا نور زیونو تا
یور یہ دیتا لوی چی بیا دیا دی کڑی بیا یا پا چکر دی وی چی بیا یا پا ریغ ریغ ڈاکترون دے کرتا
او د خوبا شاعری هم کولا نو تا اس تا بی شاعرون وغیرہ ویل
شاعر نارتا ویل دا شعر ورتا وی یا چی خوش مو زڑا پی گیال شا
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
میز به سوتی ګیلمن دوا ورنا دي اوی سوتی یو مل ماتیکای دی د سارا او د ګیلمن سارا شهر دا
او دا سه هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتنه دي کې څه حقیقت شته دي؟
بلا شته افغانستان
شه دا غي ما شومان شته؟
نه دا
تاسو غوښتنه څه ده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه نه مسه غوښتنه ده
می زو امن ده نه غوښته چې او نه ده غوښته چې امن وکړش وړا واوم ما
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو دا غي حواله سره سوای تاسو
عمله چې په کړي دا هه پاتا موتا نه لګي دا چې څه دښمنه وي اسه حکومت په هڅ چیرې لور شته کاي د تمامه یې ویری تا کې اسا اچا سره اچا غانه و دښمنه خپل شهر د دنیا وا وا متا خیر غوښته خدا پاتا چې دې عزت انش کات
پیغام سور کول غواړي اخیره کې
اے چنینا سماو کی دا سے انتہام ہوئر کو اچھے تیپاک واشی لیرا ایسا نا دکڑی پاشتو نتا آوے چھے تیپاک واکے چھے دارا بید دا دا باکاوی ہونا دا تیر سارے ہونا ورڑا آگی نیرا ایسا سارار وچاتا نا دا ویر کڑای کو دا چھے پاشتانت آوے چھے تیپاک واکے چھے نو دا با دا باکاوی
د ګیلمن وزیر مور ته غوښوي. ازادي رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینه ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی وزنه په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې عباس تنځي چې ورسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشاو خوښ پګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توندو نیوکو او بیاناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو وړه اوس مهال مرور په قطر کې دیره ده. دا سرچینه وایي عباس تنگزیا چې د دوهې د مذاکراتو پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل و د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته په تمو خو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوی دی. سرچینه زیاتوي ښاغلی ستانگزیا د خارجه وزارت د معینیت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتني ځنډ حاضر شوی و مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او په خپل ځایم باندې له نیوکو ډکو ویناو وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی. قبل کې د رسنیو یو شمیر استازي هم ازادي رادیو ته تاییدی چې ښاغلی ستانگزیا مرکو ته نه حاضرېږي او خبریالانو ته وایي چې حقیقت که ووایم تاسو یې نشئ خپرولی او که نشر مو کړ بیا ما ته او تاسو دواړو ته تاوان کوي. کابل کې درسنۍ یو استاد د نوم نه خود په شرط ازادۍ رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس تنگزه هیواد کې دوی ته مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپل مشرانو له پالیسۍ سره په سلو کې 10% هم جوړ نه دی. د طالبانو رسمي سرچینو ازادۍ رادیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي.
زه فکر نه کوم چې د عباس تنگزه مشکل به وزارت یا چوکۍ وي. زه فکر کوم چې اختلاف د نظریات و ده. ستانگزای دی اوناسو دنجونو دی مکاتبو دی پرانستلو غوښتون کیدا کار اهلی کار ته دی سپارلو غوښتون کیدا غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ملک دلته په افغانستان کې ژوند کوه صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه. هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده. د اساسي قانون نشټوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او څو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس تنگزه مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د پیسو یو معتدل نظام تعهد په دوحه کې د امریکایانو سره کړو هغه چون را نغې دی خپل په پلان کې ناکام شول فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خدل شول دوی ټول وطن بول شول دوی مې کرخه ته او په هغه اساس باندې دي چې کله بعضی خبرې کوي توند تیزي دا انتقاد دي هغه سالم انتقاد پیسو په دی دي چې د هغه دغه لحاظ نه کوي چې د فرزند د خپل د مقام او د شوکي التدا بلکې د عمغه لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړی او تعهدات دی پوره نشو کړل او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او د ټول د ایسای وسفیلن مخالفینو کې دي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو ته روانه د منظور پښتین غي ویډیو غند باسونه جوړ کړی و چې نوموړی پکې د ګلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي. که څه هم ډیرو دا د هغه بهادری بللې او له عاطفي لحاظه استایل خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ باسونه هم جوړ کړی دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورځنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان په خپله بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وه چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خبر شوی ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفان ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغې کورنۍ هیښوونکې کیسه هم لاس په لاس شوه چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو له یوې بټۍ سره ګرو وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراویدل د یویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللې او په دې اړه یې د حکومتي مسؤولانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمیر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام ور اړولی چې له دغه هیواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللې او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس و ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ یعنی له پاکستان نه په ژوندونې پښې وباسئ. د شمیرو لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215,000 تنو ته یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2000 کسان هغه پاکستانیان وو چې لوړې زده کړې یې درلودې که څام د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و. چې د یادی ویډیو په خبرې دو سره معلومیږي چې له پاکستان د خپل وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې د تیرونه جالب خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګي واده بل اخر تر سره شو. د هند تر ټولو ستر میلیارډر او د نړۍ د یو لسم میلیارډر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیرونه د 14000 ملمنو په حضور کې پات ورسیدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم تر سره شول او د نړۍ د 1500 مشهور شخصیتونو لوبغاړو میلیارډرانو او هنري چیرو ترڅنګ څلوېغ زره هندي میلمنو پکې د لس ورځو لپاره ګډون وکړ. خو دا ځلې د واده وروستي مراسم د درې ورځو لپاره و او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي، خو تا د هغه د 123 میلیارد سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اصراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیارډرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړي دي او هوکړې کړي دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. او د څلورو یا 15 ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره ده؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپل نوې وزیږیدلو ماشومان سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحیح څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. دا غي په یو ورځ غوول 15 او 4 حلقان چې د حمل په 1.5 د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل او ټول درې کلن دي. دا غي د زیګون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو وانډه اخیستې او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارټمان جوړ کړی او تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومان سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنکړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی و او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښود او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د څلور کسیز الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 13 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالۍ پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1.79 کیلومتر پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 300 ساعته پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ورځ عمران غاړم هر جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی نختر نلری کلے مو چنار نلری کرمو نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی
مستانا ملا بدار ملری وقت برابر د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبلو میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو په یوه بلې اونۍ کې مو بیا هم زه بختيار ساحل هر کله کوم ستړي مشي په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان په لیست یې سیالیو کې هندوکش سترایکرز لوبډله مخکخه ده افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال لیگ دریم پړاو پیلوي د کرکټ آسیایي شورا د خزو آسیا کپ سیالیو نیټې او لوبډلې اعلان کړې دي د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبیږي او تر ډېره خزلې دلې دي انګلستان د جیمز انډرسن ځایناسته لوبغاړی معرفي کړی دی او د خبرونې په دویم نیمایي کې به د کرکټ چارو له مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان په لیست ای سیالیو ځانګړې مرکه ولرو لموږ سره پاتې شئ پیلی د افغانستان د کورنیو سیالیو د غازی امان الله خان له لیست ای سیالیو څخه کوو دغه سیالۍ چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د روانې جولای میاشتې په لسمه نیټه پیل شوې دي تر دې دمه د هندوکش سترایکرز لوبډله پکې تر نورو مخکې ده یا د لوبډلې ټول ټال درې سیالۍ کړې دي او درې سره یې ګټلې دي چې په دې سره د نمرو په جدول کې اول مقام لري دغه راز مایپر سټار لوبډلې بیا دوه سیالۍ ګټلې دي میوند چمپیونز لوبډلې بیا یوه سیالۍ ګټلې ده او پامیر لیجرز لوبډلې بیا درې سره سیالۍ بایللې دي د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو پر بنسټ یادې سیالۍ به د جولای میاشتې تر 25 نیټې پورې دوام ولري او پایلوبې ته به د دې سیالیو د نمرو د جدول لومړنۍ دوه لوبډلې چې زیاتې نمرې ولري لار پیدا کړي تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې شمس الرحمن مخکښ دی هغه چې آف بریکر توپ اچوونکی دی په څلورو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولي دي دغه راز چټک توپ اچوونکی نویز دران بیا په دې لیست کې دویم مقام لري هغه په درې پاړیو کې اووه لوبغاړي سوځولي دي دغه راز بل چټک توپ اچوونکی فریدون داوودزی چې درې سیالۍ کړې دي شپږ وکټ یې ترلاسه کړې دي د نمرو جوړونکو یا د زیاتو منډو جوړونکو په لیست کې بیا د عبدالملک نوم په سر کې دی هغه په څلورو لوبو کې 301 منډې کړې دي هغه 115 اوریج لري چې یوه سلیزه او دوه نیمه سلیزې وهلې دي دغه راز د ملي لوبډلې لوبغاړی رحمت شاه چې په څلورو پاړیو کې 220 منډې کړې دي 15 اوریج لري هغه په دې لیست کې دویم مقام لري او په دې سیالیو کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده دغه راز په ترتیب سره ریاض حسن په دریم مقام کې قرار لري هغه 116 منډې کړې دي او څلور پاړۍ یې لوبولې دي هغه هم په روان ټورنمنټ کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده په دې سیالیو کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه محمد اساق رحیمی چې وکټ کیپر بیټسمین دی ثابت شوی دی دغه راز رحمت شاه په دویم مقام کې قرار لري او شرف الدین اشرف بیا په دریم مقام کې قرار لري شرف الدین په 155 منډې کړې دي او دوه وکټ یې اخیستې دي دا ویلو ده چې دا د افغانستان د لیست سیالۍ اووم پړاو دی تر دې وړاندې به یاد سیالۍ د زونونو په نومونو د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او دا لومړی ځل دی چې دغه سیالۍ د څلورو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي اوس د لیست سیالیو په تړاو درته د ملي لوبغاړو رحمت شاه زرمتی او عبدالملک مالک څرګندونې خبرو
بالکل کله چې تا بیټ سره بال لګیږي رنز راځي نو ته کانفیډنس کې راځي او دا د موږ مختم یو چلو لپاره ډیر شته مالکم خو اننګز کو مامور سره اننګز بیل کو او دا د دوړو پارتنرشپ مختم ته پکاره راځي ولې سه مین میچونه مختم راځي موږ فائنل ته تقریبا لاره پیدا کړه مین میچ سه دا فائنل دا نو ان شاء الله کوشش وکاو سه معمولی یو څو غلطیان دي هغه بیا تکرار نسی نو ان شاء الله دا د موږ لپاره یو پلس پوینټ دا موږ مورال های کوي نو ان شاء الله فائنل ته لاره پیدا شوې ده کوشش کوو چې دغه الټ اپلای کړو
نه او حقیقت دا شوی چې
ناسو بالا چاوی شاته ما ته وګړل نو ما شاته مونډره نی ویلې نو ما شمه ته راغی وای زم دغه بالته ولاړې خو ما ته ونه کیږي هماغه وجه ما همدغه خبره باندې مونږ خندلې نور هم چې بیټنګ کله کوو نو مونږ یو بل ډېر په یو سره مثال یو بونډری راسي بل باندې په سنگل ته ولاړ یو نو کوشش هم دی چې غټ پارټنرشپ وکړو چې ټیم ته آسانه سي.
بالکل بالرانو څومره تعریف وکړو مکم یې دا یو د کوم پلان ورکول کیږي هغه که د کوچ له طرفه یې که د کیپټن له طرفه یې د مال طرفه یې هغه دې پر ایکسکیوټ کوي د فیلډ مطابق باندې بالنګ کوي چې کوم فیلډ دی واخلي یا کوم فیلډ زه واخلم د مطابق باندې لګیاي ځکه دا ټارګټ سیده مونږ ته لږ کم حالانکه وکټ تقریبا 200-300 وکټ وو. بیا هم زه کریډیټ بالرانو ته ورکوم
ان شاء الله خپل کوشش انسان چې دا خپل کوشش پورې لړی اړه لري موږ خپل کوشش کوو حسب کو نور فیصلې دی الله دی او تو وخت صدا چې الله لیکلی هغه برابر رسیږي نو موږ به موږ انسان ته خالي موږ ته دا چې خپل مهنت بګرون کې کوو لکه څنګه چې روان یو دغه سه مهنت او دغه سه پلان سره وزو ان شاء الله نور ځل ان شاء الله موږ یې د کشمې
د وکټ له حسابا د یو مطابق ملوبه کوله او کوم پلان دی کوچ منیجمنت طرفه کوم پلان راکول سو په یو پلان هغه پلان می ایکسیکیوټ کاو ته پک کامیاب سو.
او بالکل ما چې څنګه زه غوښته مهاله د سې وینینګ زو کوم چې فصل بالو سي یو سره ډیر شو سره سالوي خو کم دایم پلان یې ما سټرایک ریټ کا انور وکټو کې چې او لګ بال لاندې پاتې کې دو هغه سټرایک ریټ نه جوړې د کنه لکه یو ون ډے کې څنګه بیټینګ کول پکاري بیټسمن تا نو نن ما چې کوم سې وینینګ زو کا کنه نو افیر چې مزه ډیر خوشاله یم.
د یاد سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه هم درته لرو چې د خبرونې په ورستیو شیبو کې به خبره شي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس د افغانستان د فوټسال د کورنۍ او سیالیو په تړاو درته یو خبر وړاندې کوو. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د راتلونکي جمعې پورز چې د سرطان میاشتې له 9 منټې سره برابر ده د فوټسال لیګ دریم پړاو به پیل کړي. فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د سیالۍ بعد د فوټسال ملي کمیټې په جمنازیوم کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي. د دې سیالیو په لومړۍ اونۍ کې به د شمس هرات لوبډله له ظاهر اسد کابل سره سیالي وکړي. د غرض اریا فورج به له صداقت لوبډله سره، زیتون به د جوانان میهن سره، اتحاد هرات به له سعادت نیمروز سره، او برادران خواجهزاده به له پیروزی پنشیر سره سیالي ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې بیا په نړیواله کچه د نړیوال جام سیالیو ته هم لار پیدا کړې ده چې د روان کال په وروستیو میاشتو کې به په ازبکستان کې ترسره شي. په وروستي خبر کې د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د فوټسال ملي لوبډلې له مراکو هیواد سره یو دوستانه سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره کړې و چې 15-2 یا د سیالي د مراکو یا د مراکش لوبډلې ګټلې و. د کرکټ آسیایي شورا په پلان کې لري چې دا ځل د خزو د آسیایي جام سیالۍ پیل کړي. یادې سیالۍ به د جولای په 19 نیټه د جمعې په ورځ پیل شي. په دې سیالیو کې 8 لوبډلې په 2 بیلابیلو ګروپونو ویشل شوې دي. په دې سیالیو کې به د هندوستان، نیپال، پاکستان او عربي متحده اماراتو لوبډلې پالف ګروپ کې سره سیالي وکړي. دغه راز په بی ګروپ کې به بیا بنگلاديش، ملیشیا، سریلانکا او تایلند هیوادونه سیالي ترسره کړي. د دې سیالیو لومړنۍ لوبه نیپال د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره کوي او دویمه سیالي به بیا د جولای 15 نیټه د هندوستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د ویلو د شهید یادو سیالیو پایلو به د جولای 24 نیټه د سریلانکا په ډمبولا ښار کې ترسره کیږي. افغانستان د کرکټ په فول ممبر لوبډلو کې یوازینی آسیایي هیواد دی چې لا یې د ښځو ملي لوبډله نه ده جوړه کړې او وخت نا وخت په دې تړاو په نړیواله کچه د افغانستان ملي لوبډله د ښځو ملي لوبډلې د نه لرلو له امله ګواښل کیږي هم او استرالیا ورسره له همدې امله 100 ځل لوبلړې هم لغوه کړې دي.
د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې درې سوداګریز لیګونه جریان لري. د امریکا میجر کرکټ لیګ چې په امریکا کې جریان لري د افغانستان څلور لوبغاړي پکې لوبې کوي. په یادو لوبو کې راشد خان د مای نیویارک لوبډلې لپاره لوبیږي، د غرض نوین الحق بیا د ټیکساس سوپر کینګز په لوبډله کې لوبه کوي، همدارنګه نور احمد هم په یاد لوبډله کې اخیستل شوی دی، او وقار سلام خیل بیا د نایټ رایډرز لوبډلې برخوال دی. خو په دې سیالیو کې تر دې دمه چې ډېرې ښې لوبې کړې دي هغه راشد خان دی، هغه په خپله وروستۍ سیالۍ کې نیمه سلیزه هم وهلې ده او د وکټ اخیستونکو په قطار کې لا شپږ وکټې اخیستې دي. بل لور ته د افغانستان ملي لوبډلې نور لوبغاړي د سریلانکا په پریمیر لیگ کې لوبه کوي. د سریلانکا په پریمیر لیگ کې تر دې دمه د ګالیا مارویلز لوبډله تر نورو وړاندې ده، هغې په اته سیالیو کې پنځه ګټلې دي، دغه را جفنا کینګز په اتو سیالیو کې پنځه ګټلې دي چې دویم مقام لري، همدارنګه کولمبو سټرایکرز په اتو سیالیو کې څلور ګټلې دي، او کینډي فالکنز بیا په اتو سیالیو کې درې لوبې ګټلې دي، او د محمد نبی په لوبډل مشرۍ ډمبولا سیکسرز لوبډلې په اتو سیالیو کې درې وګټلې، او د نیټ رن ریټ له امله دوی ونه توانېدل چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. د یادو سیالیو د کوالیفایر پړاو ته ګالیا مارویلز او جفنا کینګز لوبډلو لار پیدا کړې ده، چې یادې لوبډلې به په لومړي کوالیفایر کې سره سیالي وکړي، او د الیمینیټر په پړاو کې به د کولمبو سټرایکرز او کینډي فالکنز لوبډلې سره سیالي ترسره کړي، چې په یاده لوبه کې به رحمان الله ګربز هم ولوبېږي. د ورده چې د سریلانکا پریمیر لیګ سیالیو دویم کوالیفایر د جولای په شلمه نیټه ترسره کیږي، او پیلو به د جولای په یوویشتمه نیټه په کولمبو ښار کې ترسره شي. همدارنګه د انګلستان په ویټالیټی بلاست سیالیو کې د افغانستان چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقی د نټینګم لوبډلې لپاره سیالۍ ترسره کوي. فضل حق فاروقی تر دې دمه په یاد لیگ کې څلور سیالۍ ترسره کړې دي، هغه په یادو څلورو سیالیو کې یوازې درې وکټې اخیستې دي، او په یوه لوبه کې شپاړس منډې هم جوړې کړې دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بل لور ته د سوداګریزو لیگونو را روان لیگ د کریبین لیگ یا د سی پی ایل سیالۍ دي چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. د یادو سیالیو د انتخاب کمیټې د لوبډلو په انتخاب کې ځینې افغان لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د نایټ رایډرز په لوبډله کې لیدل کیږي چې یوازینی افغان لوبغاړی وقار سلام خیل اخیستل شوی دی، دغه راز بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز بیا د ګیانا امازان واریرز په لوبډله کې انتخاب شوی، او دریم افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی دی چې د فالکنز د لوبډلې برخوال دی. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي د جولای په 13 نیټه پیلېږي، یا د ټیسټ سیالي به د انګلستان په نټینګم ښار کې ترسره شي. د انګلستان کرکټ بورډ وروسته لغې چې جیمز انډرسن له یادو سیالیو ریټایرمنټ اعلان کړ، د هغه ځایناست مارک اوډ په 11 کسیزه لوبډله کې اعلان کړی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د انډرسن له استعفا وروسته هغه له لوبډلې سره د سلاکار روزونکي په توګه یو ځای کړی دی. جیمز انډرسن تر 104 ټیسټ وکټ واخیستلو وروسته بلاخره پریکړه وکړه چې نور به د هیڅ نړیوال کرکټ کې برخه نه اخلي. هغه په خپلې وروستۍ ټیسټ سیالۍ کې د ویسټ انډیز خلاف 4 وکټې واخیستې، او یا د سیالۍ هم انګلستان وګټله. جیمز انډرسن په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو فاست بالرانو وړاندې په وکټ اخیستونکو کې لومړی مقام لري، هغه تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې بدرته د افغانستان د کورنیو لیست ای سیالیو په تړاو ځانګړي مرکه خبره کړو. د دې مرکه ملما فرهاد فدای دی، نور په مرکه کې ووري.
فدای صاحب لمړی پښتنه دا کوم د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیستې سیالۍ ووم پړاو د جولای په لسمه نیټه پیل شوی کوم څارلې وی څمو پکې نوی ولیدل
په کرکټ کې تر ټولو مهم پړاو د هر هیواد لپاره دی غوی کورنی کرکټ یې کورنی کرکټ نه موږ کولای شو چې د ملي لوبډلې لپاره غمی او د ملي لوبډلې لپاره راشد خان او نبی او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او د نورو غټو لوبغاړو په څیر باندې لوبغاړي را پیدا کړو. موږ پوهیږو چې د لیستې سیالۍ هم دا ځلې په کندز کې په لاره اچول شوې دي. دا ډېر ښه خبر ځکه ده چې کرکټ لا نور زونو ته ور روان ده. د کابل نه علاوه او د ننګرهار نه علاوه اوس په خوست او په کندهار او کندز کې دغه غټې سیالۍ په لاره اچول کېږي. دا به انشاءالله د کرکټ د ودې لپاره او د کرکټ د پرمختګ لپاره ښې پیلامې ولري.
یو نیوکه چې د کرکټ څارونکي کوي هغه دا ده چې کرکټ بورډ ځینې پخوانی نومونه بدلوي لکه د غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ هغوی تر ډیره پورې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې دا نوم نه استعمالوي او دغه راز دغه زونونه دغه لوبډلې د زونونو په نومونو وي لکه سپینغر مسینک بوست امو او بند امیر خو اوس یې د لوبډلو دا نومونه بدل کړي دي. ستاسې لاندې دا ښه کار دی او د دې دلیل څه کېدای شي؟
دغه پښتنه ډیرو دوستانو سره داسې مخکې به پنځه لوبډلې ولې د زونونو په کچه باندې د زونونو تر نوم لاندې به دوی لوبېدلې. اوس دوی څلور لوبډلې ته دا رقم کړي دي. زه فکر کوم چې هر اداره خپله تګلاره لري. کرکټ بورډ هم ځان دغه تګلاره غوره کړې ده چې ګواکې د پنځو پر ځای څلور بخي او داسې به موږ په کیفیت باندې زیاته توجه وکړی شو. زما ذهن ته داسې خبره راتللی شي چې ښه که چېرته موږ دا په څلورو لوبډلو باندې کموو نو دا داسې زیات سینیئر لوبغاړي به په لوبډلو کې ځای پیدا کړي او د نورو لوبغاړو سره تر څنګ به دوی وکړی شي چې هغوی ته زده کړه ورکړي او هغه نړیواله تجربه چې هغوی لري نوي ځوانانو سره شریکه کړي. خو دا به لیدل کېږي ځکه چې مخکې موږ ویلي د پنځه لوبډلې به ولې اوس دا په څلورو لوبډلو کې ډېر رقم شوي دي نو د دې پایلې لیدلو ته او د دې هغه پرتله کولو لپاره چې ګواکې پنځه بهترې وي که اوس څلور ښې دي وخت به اړتیا لري چې تر څو بیا موږ د دې نتیجه وکتلی شو. خو واضحه خبره ده چې د کرکټ بورډ ادارې دا تصمیم ځکه نیولی ده چې دوی غواړي چې ډېره توجه کیفیت ته وکړي او داسې فکر کوي دوی خپلې تګلارې سره سم شي کېدای شي داسې کیفیت لا هم پیاوړی شي. خو دا د هیره نه وي چې د افغانستان د کرکټ لپاره کورنۍ کرکټ ډېر زیات مهمه ده. نو هیله ده چې انشاءالله هغه تګلارې او پالیسیګانې چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره جوړوي انشاءالله ښې پایلې ولري او په ټوله کې د افغانستان کرکټ سره مرسته پکې وشي.
دا راته ویلی شي چې د لیست ای سیالیو مهمه ځانګړنه څه ده او د دې سیالیو ارزښت په څه کې ده؟
د لیست ای سیالیو ټولو نه غټه ځانګړنه زما لپاره دغه ده چې د کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي په ځانګړي توګه د افغانستان د پنځو سوریزو سیالیو د ملي لوبډلې لوبډل مشر سي بریالۍ نړیوال جام یې تر سره کړ او د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان وتوانید چې چمپینز ټرافي یا د اتلولې سیالیو لپاره لار پیدا کی. په کلو بیگی رحمت شاه زرمتی سي د افغانستان د بیټینګ غټه ستنه ده او د ملاتیر ده. هغه په کلو بیگی همدار از نور پیاوړي او با تجربه د افغانستان لوبغاړي په کلو بیگی نو نوي ځوانانو ته دغه زمينه برابر ده سي د تجربه کارو د افغانستان لوبغاړو سره یو ځای تر څنګه دوی لوبیو کی هغه د فشار حالات یا پریشر کنډیشنز کې دوی زده کړو کې او ان شاء الله د افغانستان لپاره د کرکټ راتلونکي نو دا ټول نه غټه خبره ده د مال لپاره پکې اوس خو د سیالیو پایل ده لیدل کېږي بس څوک به پکې ښه کارکردګي کوي. مهمه ده چې ان شاء الله د دغه سي کورنی کرکټ څموګه پیاوړي لوبغاړي پیدا کړی شو. سره د دې چې د لیست سیالۍ روانې دي هیله ده چې شلوریز فارمټ شپږیزې سیالۍ هم راتلونکي میاشت کې پیل شي او همدارس نور هم کورنۍ کرکټ پیوړی سي ترڅو د افغانستان کرکټ په ټوله کې وعده وکړي.
یو بل نیوکه چې اکثره کیږي د لوبغاړو د غوړه کولو په پروسس خلک ډیر نیوکه کوي، ویل کیږي تر ډیره هغه لوبغاړي انتخابيږي چې یو ډول نه یو ډول خېړی کې په کرکټ بورډ اداره کې لري. تاسو په دې لوبډلو کې داسې څلې دلی یا خلکو سره منئ چې داسې انتخاب بشوي؟
ګوري، د افغانستان کرکټ بورډ ورته یو پروسه په لار اچولې ده او لوبغاړي سیدی باید دغه پروسه له طریقه مخته راسي. موږ تاسو پیږو چې کورنی کرکټ کې خپل ځانګړي پړاوونه ستې دي لپاره څنګه یو لوبغاړی کولای شي مخته راسي. نو خامخا چې هغه لوبغاړی استعداد لري، ان شاء الله دغه استعداد مخه څوک نشي نیولی، ځکه چې په مختلفو کچه باندې سیالۍ بیخي ډېرې کیږي او فرصتونه بیخي ډېر برابرېږي دې لپاره چې یو پیاوړی لوبغاړی خپل استعداد وښيي. نو خیر، انتقاد خو په هر اداره باندې کیږي او هر چیرته انتقاد کیږي، اکثره سالمه انتقاد هم وي او غیر سالمه انتقاد هم وي نیوکی کیږي. نو زما خپل شخصي نظر دا ده چې که هغه کسان استعداد لري، انشاءالله هغوی د استعداد په پټ نه پاتې کیږي او خامخا به لاره پیدا کړي او ټوله نړۍ او موږ او تاسو به یې ګورو. بیا هم زه تکراروم چې د کورنی کرکټ په چوکار کې کوم غو تاسو ورته وګورو، د اکاډمۍ او کچ نه کوي وګورو، چې هغه اکاډمۍ سي کرکټ بورډ سره سب دي وګوي په خپل منځ کې سیالي کوي او همداراز هغه کوم جوړښت چې په افغانستان کې ستا د ډیرو زیاتو لوبو زمينه ستا سيږي کې لوبغاړي کولای شي خپل استعداد وښيي او ان شاء الله مختراسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو بل نیوکه دا و چې یو شپږ افغان لوبغاړي د کورنی کرکټ پر ځای تجارتي لیګونه لوبوي. ستاسو لاندې تجارتي لیګونه لوبغاړو ته اړین دي که دغه ډول کورنی کرکټ ته باید راشي؟
تجارتي لیګونه چې دي هغه هم د لوبغاړو لپاره دي، ځکه چې تجارتي لیګونه څو غوي ډیره زیاته زده کړه کوي او په زمن کې یو مالی ملاتړ هم په ټوله کې د کرکټ لپاره په افغانستان کې لري، ځکه چې نه تنها هغه چې لوبغاړي ګټه اخلي بلکې هغه کومې پیسې چې دوی د خپل د فیس نه افغانستان کرکټ بورډ ته ورکوي بیرته د افغانستان د کرکټ په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. خدا یو انډول داسې باید په نظر کې ونیول شي چې څومره تجارتي لیګونه کیږي او په زمین کې څومره ډومیسټک کرکټ یا کورنی کرکټ کې دغه لوبغاړي باید ولوبېږي، ځکه چې د همدغو لوبغاړو تجربه بیرته اړینه ده چې د ځوانانو سره هم شریکه شي، هغه پریشر کنډیشنز میچ کنډیشنز کې هغوی راسي او ورته وښيي چې نوي لوبغاړي څه باید وکړي تر څو دوی لوبې په ښه شکل باندې فینش کړی شي. موږ په یاد دي چې اول وختونو کې د افغانستان غټه ستونزه دا وه چې موږ به لوبې نسبه فینش کولای، لوبه به مو بېخي ډېره رانږدې کړله، ګټلو ته به بېخي رانږدې ولو، خو متاسفانه چې بیا به موږ آخر کې هغه لوبه ونسوه ګټلی. په تېره کې اوس موږ ګورو الحمدلله د موږ لوبډله پیاوړې شوې ده او لوبه فینش کولای شي. همدغه تجربه چې موږ تجربه کاره لوبغاړي لري باید ځوانو لوبغاړو سره د کورنی کرکټ په چوکاټ کې شریکه کړي. نو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي. تجارتي لګونه خپل ګټې لري خو کورنی کرکټ ډیر مهم ده او د هر ملک د کرکټ د ودې لپاره یو غوي کورنی کرکټ ده. څومره کورنی کرکټ پیاوړی، څومره د موږ لوبغاړي لیست ای لوبي وکړي، درې ورځنۍ سیالۍ وکړي، څلور ورځنۍ سیالۍ وکړي، او هغومره دوی پیاوړي آماده کیږي تر څو د افغانستان استازولي په نړیواله کچه باندې ان شاء الله وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په دې سره زموږ د دې ونې دا ونیزه سپورتي خبرونه بشپړه شوه. په الله مسپارم.